السلام علیکم د ازادي رادیو د ماخمنه خبری مجله ز رضوان مراد د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په دې نیم ساعت خبرونه کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت د پاکستان د لوی درستیز د روسي سرګندونو په اړه وایي چې که پاکستان تر هغه ته خپل خاوره پناه ورنکړي د افغانستان جګړه به ختم شي. د فراوالی ویل وسلوالو طالبانو د ایران د پوځي ملاتړ د مستند کېدو په اړه هڅې پیل شوې دي، خو په سر کې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه لرو چې فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د ازادي راډیو دوستانو ستړي مسې پام وکړئ د مهمو خبرونو سرخطه. د افغانستان دفاع وزارت وایي که پاکستان په خپله خاوره کې ترهګرو ته پناه ورنکړي په افغانستان کې به سولې ټینګ شي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي نوې ستراتیژي جوړه کړه چې پر اساس به یې فعالیت چټک سي. د روسیې او جاپان رهبرانو نن ومنله چې شمالي کوریا په سیمه کې سولې او ثبات ته ګواښ پیښ کړی، او د فرانسې او جرمني دفاع وزیرانو له بیلاروس سره د روسیې د ګډو پوځي مانورونو پلان وغندل. خبر نو اوري د افغانستان ملي دفاع وزارت نن ویل ک پاکستان په خپل خاوره کې ترګر وړل ته پناه ورنکړي، تمویل نکړي او تجهیز نکړي د افغانستان جګړه به ختم سي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیرین نن ازادي راډیو ته ویل
افغانستان نه میخاین کې پاکستان دې در
افغانستان له پاکستان نه نغوړي چې د هیواد تراشي او د ترهګرو پر وړاندې جګړه وکړي. د افغانستان وسلوال پوز د هیل لري چې هغه ترهګرو ته خپل خاوره کې اجازه ورنکړي، هغه تجهیز نکړي او مرسته ورسره ونکړي.
د پاکستان د پوز لوی درستیز پرون په راولپنډۍ کې په یوه غونډه کې وویل چې پاکستان نسي کولای چې د افغانستان جګړه په خپله خاوره کې پر مخ بوزي. د پاکستان د پوز لوی درستیز وویل افغانستان سره زیاته همکاري کړي، خو افغانستان یو خپلواک هیواد دی او خپلې پرېکړې باید په خپله وکړي. د افغانستان د سولې عالي شورا نن د خپلې نوې ستراتیژۍ د جوړېدو اعلان وکړ. د شورا ویاند امین الدین مظفری نن ازادي راډیو ته وویل چې د نوې ستراتیژۍ له مخې به د دوی کارونه لا چټک او اغېزمن سي. مظفری وویل په نوې ستراتیژۍ کې د ځانګړو کمیټو جوړېدل او له حکومت سره او د حکومت له وسلوالو مخالفینو سره د اړیکو ټینګول مهمو ټکو دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا پر کار په مکرر ډول نیوکې کېږي چې کافي سرعت او موثریت نه لري. د ګرجستان دفاع وزارت نن ومنله چې درې عسکري په افغانستان کې زخمیان شوي دي. د ګرجستان دفاع وزارت نن په یوه اعلامیه کې چې مطبوعاتو کې خبره سوه ویلي چې درې عسکري پرون په بګرام کې په انتحاري حمله کې زخمیان شو، خو د درې واړو روغتیایي حالت ښه دی. د بګرام د هوایي اډې په دروازه کې د پرونی انتحاري حمله مسؤلیت وسلوالو طالبانو اخیستی دی. د روسیا او جاپان رهبرانو نن ومنله چې شمالي کوریا په سیمه کې سولې او ثبات ته ګواښ پیښ کړی، خو د دې نقشه لا نه ده لیدل سوې چې روسیې پر شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د زیاتو بندیزونو لګولو په اړه خپل دریځ بدل کړی دی. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نن په ولادي واستوک ښار کې د یوې اقتصادي غونډې په څنډه کې د جاپان له صدر اعظم سره وکتل او په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل
یا знаю что и в действующей администрации Соединенных Штатов если вы меня об этом спросили
давай капуштана ламавино за поежем чи да امریکا په اوسنۍ اداره کې زیات داسې منطقي خلک ست چې دوی پویږي چې باید په احتیاط ګام واخلو. هتا د امریکا د بهرنی چارو وزارت په متوسطه کې چې په پینټاګون او د استخباراتو په اداره کې داسې مسلکي خلک ست چې د شمالي کوریا د اټمي ګواښ په څیر وضعیت سره تر یو ور زیات مخامخ شوی او هر ورځ کار باندې کوي، نو زه پر دې چې قرار استدلال به نتیجه ورکړي او موږ به د ستونزې حل لپاره ګډ پرمختګ کوو. حساب کوم باور لرم چې په آخر کې به همداسې وسینو شداده چې د کار ژر وسی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د جاپان ستر اعظم شینزو آبه نن په داسې حال کې سره وکتل چې امریکا د ملګرو ملتونو سازمان ته پر شمالي کوریا د بندیزونو د نوي لست په څرنګوالي کار کوي. د فرانسې او جرمني دفاع وزیرانو له بیلاروس سره د روسیې د ګډو پوځي منورونو پلان غندلی دی. دواړو چارواکو ویلي مسکو د اروپایي اتحادیه او ناټو پلو ته نږدې د خپل پوځي زور څرګندولو هڅې کوي. د روسیې او بیلاروس حکومتونو ویلي چې د سپتمبر له 14مې تر 20مې به پوځي منورونه ترسره کړي. په اروپا کې د امنیت او همکارۍ سازمان د قوانینو پر اساس چې د ویانا سند په نوم پیژندل کیږي، حکومتونه باید د داسې پوځي منورونو په اړه چې تر 14 زره پوځیان په کیوي نورو ولسونو ته مخکې له مخکې خبر ورکړي او دا پلانونه باید د هغوی له څارونکو سره شریک سي. د ارما په نوم شدید توپان د کرابین په ټاپوګانو او پورتوریکو کې وطن مړ کړل او نن د هیټي او دومینیکن جمهوریت پر لور خوځېدلی دی. د توپان له امله په پورتوریکو او کرابین ټاپوګانو کې سخت باد او باران و او لارې بندې کړې دي. د امریکا فلوریدا ایالت هم په راتلونکو څو ورځو کې له دې توپان سره د مخامخ کېدو لپاره تیاری پیل شوی او داسې ګڼل کېږي چې د میامی ساحلي سیمې به لاندې کړي. داسې ګڼل کېږي چې ارما توپان به ډېرې سیمې تخریب کړي او شدت به یې 15 درجې ته چې په امریکا کې د توپانونو ټولو لوړه درجه ده ورسیږي. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر ګیرارد کولومب ویلي چې د کرابین په فرانسوي ټاپو سینټ مارتین کې 8 تنه مړه سوي او د تلفاتو شمیر شایي لا لوړ سي. دوی وایي ډېر زیات تخریب رسېدلی. موږ به خپلې هڅې پر دې متمرکز کړو چې خلکو ته ډوډۍ او د څښاک پاکې اوبه ورسیږي. موږ دواړو ټاپوګانو ته د څښاک اوبو د ټانکرونو پاستولو لګیا یو. د سینټ مارتین ټاپو سیمه ییزو چارواکو ویلي چې د دې ټاپو 95% د توپان له امله تخریب سوې ده. په باربیډوس کې چارواکو ویلي چې یو 16 کلن سرفر د دې توپان له امله مړ سوی دی. او د سوریه پوځ وایي چې اسرایلي جټ الوتکو د هغه هیواد په لویدیځ کې د پوځ یو مرکز ویشتی دی. د سوریه د پوځ په خبر پاڼه کې چې نن خپره سوه ویل شوي چې د لبنان له هوایي قلمرو زیات شمېر میزایل ورتوغول شوي او د میساف ښار ته چې نږدې سیمې وویشتي چې دوه وګړي پکې وژل شوي او مالي تاوان یې رسولی. د سوریه پوځ همداراز خبرتیا ورکړی چې دا کار به د سیمې سولې او ثبات ته خطرناک عواقب ولري. د سوریه میساف ښار له تارتوسه چې د روسیې پوځ سمندري اډه لري په 60 کیلومتره واټن کې پروت دی. خبرونه ختم.
د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د افغانستان دفاع وزارت د پاکستان د لوی درستیز د وروستیو څرګندونو په عکس العمل کې وایي که پاکستان تر هغه ته په خپل خاوره پناه ورنکړي د افغانستان جګړه به ختم شي.
افغانستان نه میخواین که پاکستان بیا در افغانستان به مقابل توریستا جنگ کنه. اونا توریستا را در خاک خود اجازه نتن.
په هرات کې هڅې روانې دي چې له وسلوالو طالبانو سره د ایران د پوځي ملاتړ پړه اسناد برابر شي. په هلمند کې امریکایي ځواکونه وایي د واشنگټن نوې ستراتیژي دوی ته کافي وخت او امکان ورکړ څو دغه ولایت بیرته په خپل کنټرول کې راولي. د رواني خبری مجلې پترس کې د هموري چې د سولې شورا د دې شورا لپاره د نوې ستراتیژي د جوړېدو خبره کوي. د فرا د ریپورت پترس کې د هم اوري چې د ایران د لاسوهنې په باب د چارواکو په خبره یو اندازه اسناد ټول شوی دی.
د افغانستان حکومت د ایران په شمول لټولو غونډیانو سره شي په اندیشنې ولري. د اندیشنې ورسره په شریک کړي دي او د اندیشنې بنور هم ورسره شریکي.
د هند او پاکستان ترمنځ شخړې ته په کتنې سره د هند لوی درستیز وایي هیواد یې باید په دوو جبهو کې احتمالي جګړې ته چمتو اوسي. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په صفا ډول اوریدلی شئ. د افغانستان دفاع وزارت د پاکستان د لوی درستیز د وروستیو څرګندونو په اړه وایي که پاکستان تر هغه ته پر خپل خاوره پناه ورنکړي د افغانستان جګړه ختمیږي. قمر جاوید باجوا پرون په راولپنډۍ کې د پاکستان دفاع د ورځې په مناسبت جوړ شو مراسمو کې ویل چې هیواد نشي کولای د افغانستان جګړه د پاکستان پر خاوره مخته یوسي. یو شمیر افغان سیاسي کارپوهان وایي پاکستانی چارواکي هڅه کوي چې په داشن څرګندونو سره دا ذهنیت ورکړي چې د افغانستان جګړه د افغانستان کورنۍ جګړه ده. اجمل تورمن په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي که پاکستان تر هغه ته په خپل خاوره کې اجازه ورنکړي او د غشان تمویل او تجهیز یې نکړي په افغانستان کې جګړه ختمیږي. دغه څرګندونې د پاکستان د لوی درستیز د هغو خبرو په غبرګون کېږي چې ویلي دي پاکستان نشي کولای چې د افغانستان جګړه په خپل خاوره کې مخته یوسي. د دفاع وزارت وایي دولت وزیري د پنځشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل که پاکستان وغواړي همکاري وکړي په افغانستان کې جګړه ژر ختمیږي.
افغانستان
افغانستان له پاکستان نه نغواړي چې دغه هیواد تراشي او د ترهګرو پر وړاندې جګړه وکړي. د افغانستان وسلوال پوز د هیله لري چې هغوی ترهګرو ته په خپل خاوره کې اجازه ورنکړي، هغوی تجهیز نکړي او مرسته ورسره ونکړي. که پاکستان وغواړي همکاري وکړي په افغانستان کې جګړه ژر ختمیږي.
د پاکستان لوی درسي د چهارشنبه په ورځ په خپل هیواد کې دننه یوې غونډې ته ویلي دوی له افغانستان سره له خپلې وړتیا زیاته همکاري کړې ده. قمر جاوید بجوا ویلي دوی نشي کولای چې د افغانستان جګړه په خپل خاوره کې مخته یوسي. افغانستان یو خپلواک هیواد دی او په دې برخه کې باید خپلې پریکړې خپله وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې او چین په ګډون د بریکس سازمان غړو هیوادونو اوس په یوې خپلې کړې اعلامیه کې په پاکستان کې د طالبانو ډله، حقانی شبکه، لشکر طیبه او یو شمېر نورې ډلې د سیمې د امنیت لپاره جدي ګواښ ګڼلی دی. مخکې تر هغې امریکا د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د خپلې نوې ستراتیژۍ په اعلان سره روښانه کړه چې په پاکستان کې به د ترهګرو د ځالو په وړاندې غلي پاتې نه شي. خو مخکې تر دې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلی و هیواد چمتو دی چې په ټولو برخو کې له افغانستان سره همکاري وکړي او ټینګار یې کړی و چې پاکستان افغانستان سره اړیکو ته ډیر ارزښت ورکوي. یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان وایي پاکستاني چارواکي هڅه کوي په دا شان څرګندونو سره نړیوالو ته دا ذهنیت ورکړي چې د افغانستان جګړه د دغه هیواد کورنۍ جګړه ده. د چارو کارپو اسحاق اتمر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل پاکستان غواړي په دې توګه پر ځان نړیوال فشارونه کم کړي.
د دې لپاره چې دوی دغه فشارونه کم کړي په دې وروستي وختونو کې د امریکایانو د خوانه او د نړیوالو د خوانه په پاکستان باندې راغلي، دغه فشارونو ته ځواب ورکړي. نو په دې خاطر دوی دا بانه کوي چې جنگ د خپل د افغانانو د افغانستان کې جنگ دی، دا د پاکستان جنگ نه دی. او په دې وروستیو کې ویل کیږي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر به هم امریکا ته سفر وکړي او دوی به ډېر کوشش وکړي چې هلته لابیګري وکړي. هغه ذهنیت چې د نوې ستراتیژي په هکله کې پیدا شو امریکانو ته دا تر اندازې پورې کم کړي.
د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي اوس مهال د ترهګرۍ او له ترهګرو نه د پاکستان د ملاتړ دا نړۍ د لوی قدرتونو ترمن د نظر یو نسبی والی رامنځته شوی دی. د دغه جرګې یو غړی عبدالقیوم سجادی وړاندیز کوي چې افغان حکومت باید له دغه فرصت نه په استفادې سره د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې یو عملی پالیسي جوړ کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د دفاع وزارت د پاکستان د لوی درستیز د وروستیو څرګندونو په اړه وایي که پاکستان ترهګرو ته پر خپل خاوره پناه ورنکړي د افغانستان جګړه ختمیږي. د پاکستان د پوز لوی درستیز قمر جاوید باجوا پرون په لورپنډۍ کې وویل چې پاکستان نشي کولای د افغانستان جګړه پر خپل خاوره مخته یوسي. له پاکستان څخه د افغانستان بل ګاونډي ایران ته ځو چې د چارواکو په خبره له وسلوالو طالبانو سره د ایران د پوځي ملاتړ پړه د اسنادو ټولول پیل شوي دي. محمد عارف شاه جهان د فراوالي د پنځمې پورس ازادي راډیو ته ویل چې وسلوال طالبان او ایراني ماموران فرا ته تګ راتګ کوي. په ورته وخت کې د افغانستان جمهوري ریاست وایي په دې اړه له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول له ایران سره خپلې اندېښنې شریکې کړې دي. رحمت افغان په ریپورت لري.
د فراسمای چارواکی وایي هڅې پیل کړي چې له وسلوالو طالبانو نه د ایران د پوځي ملاتړ او دوی ته د وسلو د چمتو کولو په اړه بشپړ اسناد راټول کړي. د فراوالي محمد عارف شاه جهان د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل په دې اړه زیات معلومات ورسره دي خو له شریکولو څخه ډډه کوي. هغه وایي موږ په هڅه کې یو او ټولې خبرې سپینې نشولې. موږ په دې هڅه کې یو چې په دې اړه بشپړ اسناد چمتو کړو او ټول حرکات په مست نه د ډول وایو. موږ اوس ټول په مستند کې دوه پسې ګرځو. له دې وړاندې هم له وسلوالو طالبانو نه د ایران د پوځي ملاتړ او دوی ته د وسلو د چمتو کولو په اړه راپورونه خپاره سوي وو خو تر اوسه په دې اړه کره اسناد او مدارک نه دی وړاندې سوي. د فرا والي مخکې ویلو وسلوال طالبان په فرا کې زیات مالی او پوځي امکانات لري او طالب مشرانو ته په ایران کې کورونه او ورکړل سوي دي. فرا له ایران سره 290 کیلومتره ګډه پوله لري او د فرا سیمایي چارواکي وایي چې په ټول سرحد کنټرول نه لري. همو غوښتل په دې اړه په کابل کې د ایران د سفارت نظر هم ولرو خو بریالي نسو. له دې وړاندې ایران په وار وار دا ویلي و چې د افغانستان له حکومت څخه ملاتړ کوي. وسلوالو طالبانو هم تل له دوی سره د ایران د پوځي ملاتړ په اړه راپورونه رد کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان جمهوري ریاست وایي افغان حکومت په دې اړه له ټولو ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول له ایران سره خپلې اندېښنې شریکې کړې دي. د جمهوري ریاست د ویان مرستیال دوا خان مینپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان حکومت د ایران په شمول لټولو گاونډیانو سره شي اندیشنې ولري، دغه اندیشنې ورسره په شریک کړي دي او دغه اندیشنې به نورې هم ورسره شریکي. موږ هڅه کوو چې لټولو گاونډیانو سره د شته گاونډیتوب د اصل پر اساس باندې کار وکړو، به حل ولار پیدا کړو.
په ورته وخت کې د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیر وایي چې له وسله والو طالبانو سره د ایران د پوځي ملاتړ په اړه د دوی راپور نه دی بشپړ شوی. هغه وایي موږ په دې اړه څېړنې کوو، که چیرې دا موضوع حقیقت ولري هغه به د بهرنیو چارو وزارت له لارې شریکه او تعقیب شي. د چارو یو شمېر کارپوهان له هغې ډلې انتظار خادم په دې باور دی چې ایران په افغانستان کې د داعش له نفوذ څخه په ویره کې ده او باید افغان چارواکي په دې اړه له ایرانیو چارواکو سره خبرې وکړي. د نوموړي په وینا ایراني چارواکو ته باید قناعت ورکړل شي چې د افغانستان له خاورې ورباندې حمله نه کیږي که ایران له وسله والو طالبانو سره همکاري کوي، باید ورنه لاس واخلي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په هلمند کې امریکایي ځواکونه وایي د واشنگتن نوې ستراتیژي دوی ته کافي وخت او امکانات ورکړي سي دغه ولایت بیرته په خپل کنټرول کې راولي. هلمند ولایت چې څو کاله وړاندې لسګونه زره بهرني سرتیري پکې دیرو او په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور یو نمونه ګڼل کېده، اوس د وسلوالو مخالفانو په قرارګاه بدل شوی دی. د فرانسې خبری آژانس وایي د هلمند د شوراب له اډې څخه چې امریکایي ځواکونه پکې افغان سرتیرو ته تللي دي رپورټ برابر کړی. د فرانسې د خبری آژانس د خبریال د رپورټ مهمې برخې له فریبا ظاهر اورو.
په هلمند ولایت کې ډیره امریکایي سرتیری وایي د امریکا د ولسمشر وروستۍ پریکړه چې وایي د دغه ولایت د بیرته نیولو لپاره به سرتیری هلته پاتې سي دوی ته کافي وخت او امکانات برابروي. د فرانس پریس خبری آژانس په راپور کې راغلی چې افغانستان ته نوی ورغلی سرتیری اوس د هلمند په شوراب اډه کې افغان ځواکونو ته پوځي روزنه ورکوي. افغان ځواکونه دا مني چې هغوی لا هم د بهرنیو ځواکونو مرستې ته اړتیا لري. د فرانسې خبری آژانس راپور زیاتوي د هلمند ولایت له 14 ولسوالیو څخه 12 یې د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې دي او خپلو بریدونو ته دوام ورکوي. افغان ځواکونه چې په 2014 کال کې په افغانستان کې د ناټو د پوځي ماموریت تر ختمېدو وروسته یې د جګړې مشري واخیستله، د وسلوالو مخالفینو د بریدونو په کابو کولو کې له ستونزو سره مخامخ دي. په شوراب اډې کې د جورج کالدویل په نوم یو امریکایي افسر د فرانسې خبری آژانس ته ویلي، موږ د خپل ماموریت د ښه ترسره کولو لپاره ډېر وخت په واک کې لرو. د راپور په وینا په تیر اپریل کې شاوخوا 300 امریکایي سرتیري هلمند ته ولاړل، خو څو کال وړاندې چې دغه ولایت په افغانستان کې د امریکا د حضور یو مرکزي سیمه بلل کېده، 40,000 امریکایي سرتیري په دغه ولایت کې دیرول. امریکایي روزونکي وایي افغان ځواکونو یوه میاشت وړاندې د ناوې ولسوالۍ چې 9 میاشتې د طالبانو په واک کې وه بیرته ونیوله، خو طالب وسلوالو په وروستۍ اونیو کې په هلمند کې خپلو ځانمرګو بریدونو او عملیاتو ته دوام ورکړی دی. په دغه راپور کې د 215 میوند قول اردو قمندان تورن جنرال ولی محمد احمد زی له قوله راغلی چې د امریکا د ملاتړ دوام ډیر مهم او حیاتي دی. نوموړي ویلي د افغانستان پوځ چې نوی پر پښو درېدلی دومره نه دی پوخ سوی چې په یوازې سر جګړه وکړي.
ازادي خبری مجله اوري. د سولې علي شورا د دې شورا لپاره د نوې ستراتیژۍ د جوړېدو خبره کوي. د دې شورا ویاند وایي چې د نوې ستراتیژۍ له مخې به د سولې علي شورا کارونه تیز او لا ډېر اغیزمن شي، خو د ولسي جرګې او شمرغړي بیا په دې باور دي چې د سولې علي شورا جوړښت ته په کتو تمه نه کیږي چې شورا دې د سولې د ټینګښت په برخه کې کوم اغیزمن کام ترسره کړي. محمد حدیث پردیس پر رپورټ لري.
د افغانستان د سولې علي شوراوی د نوې ستراتیژۍ لمخې به کارونه چټک او د سولې د ټینګښت په برخه کې باغې اسمن ګامونه پورته کړي. د دغه شوراوی اند مين الدین مظفری د پنځشنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې هیله مندي و خو د چي د نوې ستراتیژۍ په عملي کېدو سره به د سولې بهیر چټک او مثبت نتیجه به ورکړي.
بله، د سولې د علي شورا نوې ستراتیژي تاسیس شوې ده او د سولې شورا د هغه په وړاندې خپل کارونه ته ادامه ورکړي. ان شاء الله امیدوارو چې دا د سولې پروسه سرعت اونی او یو مثبت پایله او نتیجه
لاسترول.
د نوموړي په خبره د زنګړو کمیټو را منځته کول وسلوال مخالفینو سره د اړیکو پراختیا او د ټولنې د بیلابیلو برخو له اوسیدونکو نه د سولې د ټینګښت په برخه کې استفاده د سولې دالی شورا د نوې ستراتیژۍ مهم ټکی دی. د سولې دالی شورا د نوې ستراتیژۍ بحث د یاد شورا په مشرتابه کې له بدلون سره جوخت رامنځته شوی دی او دغه شورا وایي چې له خپلو ټولو امکاناتو په استفادې به هڅه وکړي چې د حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د خبرو اترو زمینه برابره کړي. دغه شورا د لوی اختر په مناسبت په خپل پیغام کې هم له وسلوالو طالبانو غوښتي ول چې د سولې بین الافغاني خبرې ومني. خو له دې ټولو سره سره د یاد شورا فعالیت د دغه شورا د پیل راهیسې له انتقادونو سره مل و. څه موده وړاندې داسې راپورونه هم خپاره شول چې ولسمشر محمد اشرف غني په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د سولې علي شورا ته د قسمونو میکانیزمونو د رامنځته کېدو سپارښتنې کړې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا د سولې د علي شورا نوې ستراتیژي ته خوشبینه نه دي. د ولسي جرګې غړی عبیدالله بارکزی وایي د سولې علي شورا جوړښت ته په کتو تمنې کېږي چې دغه شورا د سولې د ټینګښت په برخه کې قسمونه اقدامات وکړي.
تر اوسه پورې د سولې علي شورا کومه نتیجه نه ده ورکړې. زه فکر نه کوم چې نور به موږ په دې تمه امید وسو چې یو مثمره نتیجه به ورکړي، ځکه د دې په جوړښت کې داسې کسان شته چې هغه د طالبانو په وخت کې مستقیما په جنګ کې پاتې شوي خلک دي.
اخوا د سیاسي چارو کارپوه بشیر عاطف که څه هم د سولې د عالي شورا د نوې ستراتیژۍ له جوړېدو هرکلی کوي، خو وایي په افغانستان کې سوله او ثبات هغه مهال ټینګېدای شي چې د کورنیو لاملونو سربیره سیمه ییز او نړیوال لاملونه هم په پام کې ونیول شي.
تاسو د ازادي رادیو مخمنه خبری مجله اورئ. د کابل ښار لسګونه اوسیدونکو د وی احتجاجي غونډې پر مهال په برما کې د مسلمانانو وژنه او زورونه وغندله. د غونډې ګډونوالو د وی اعلامیې په خپرولو سره د بشپړ حقونو د بشري حقونو نړیوال کمیسیون ملګرو ملتونو اسلامي هیوادونو څخه وغوښتل چې د برما پر حکومت فشار راوړي تر څو د مسلمانانو پر ضد له تاوتریخوالي لاس واخلي. په ورته وخت کې افغان حکومت هم په میانمار کې د روهنګیا اقلیت مسلمانانو وژنه پکلا کا غندلی دا. نور حال د اکرام الله اکرام پر رپورٹ کیورو.
نعره تکبیر.
د پنځشنبه پورز د کابل خار سلګونه وسیدونکو د روهینګیا مسلمانانو پر ضد د میانمار د حکومت روانه ځپنه وغندله او د افغان حکومت په ګډون یې له اسلامي هیوادونو غوښتنه وکړه چې له دې هیواد سره هر ډول اقتصادي او سیاسي اړیکې وشلوي. د دغه احتجاجي غونډې ګډون کوونکو چې خورا قهرجن معلومېدل د روهینګیا په مسلمانانو د شوي تاوتریخوالي او ډلهیزې وژنې انځورونه هم له ځانه سره لرل. دوی په خپل پریکړه لیک کې په ملګرو ملتونو د بشر حقونو په کمیسیون او نړیوال ټولنې غږ وکړ چې د برما د مسلمانانو د وژنې د مخنیوي لپاره عاجل اقدام وکړي. د دې اعتراضي غونډې او تن ګډونوال د پریکړه لیک یو برخه ولوسته.
جامعه جهانی سازمان
ملل که نړیواله ټولنه ملګری ملتونه او د بشری حقوقو کمیسون انسانیت ته د خدمت په ژمنه کې رښتینی وي، نو ژر تر ژره دی په میانمار کې د بدفاع مسلمانانو د قتل عام مخه ونیسي او د دغه ستونزې دایمي حل لپاره د اقدام وکړي.
برما را روی دست گیرن.
په پریکړه لیک کې دا هم راغلی چې د روهینګیا مسلمانانو ډلې زوژنه سره فاجعه ده او افغانان په دې ستر غم کې د میانمار له مسلمانانو سره ځانونه شریک ګڼي. د راپورونو مخی پتیری و میاش کې نګدې سلور سو روهینګیان د تشدد په پیښو کې وژل شوی او لنوي زره زیاتو خلکو خپل کورونه او کلی پریخي او گاونډي بنگلاديش ته کډه شوی دي. د میانمار حکومت د ملکی وژون او د کورونو د سوځولو پړه پر اسلام پالو وسلوالو ډلو اچولې، خو د بشري حقوقو سارون کې ډلې او روهینګیان وای د برما پوز غواړي د وژون او کورونو د سوځولو د کمپاین په وسیله دوی لغپل مینو وباسي. د میانمار پوزي چارواکو ویلي د برما په دې سیمه کې په یوازې سو روسي ورځو کې سلور سو کسان چې اکثرې د دوی په خبره وسلوال مخالفینو په نخټو کې وژل شوی دي. افغان حکومت هم په میانمار کې د روهینګیا مسلمانانو وژنه عامه وژنه بلل ده. د ولسمشر د هم مرستيال سرور دانش 13 ورځ په کابل کې په یو غونډه کې د روهینګیا مسلمانانو په وړاندې روان توتريخوالي ته په اشاره سره وویل:
امروز همگی میدانیم که افراد
نن روز ټول په هیګو چې افراطیت خشونت او تروریزم یواز د افغانستان نه بلکې د سیمې او نړۍ ستونزه ده. او حتی نورو دینونو لکه بودیزم ته هم رخنه یا نه لار کړی ده او د میانمار نسل بجنه او قتل عام رامنځته کړی.
میانمار را پدید می آورد.
د دې ترڅنګ د ترکیه، ماليزیا، ایران او پاکستان په ګډون اکثره اسلامي هیوادونو هم د میانمار په رخین ایالت کې د دې مذهبي اقلیت په وړاندې د تاوتریخوالي د سمدستي بندېدو غوښتنه کړې ده. په ورته وخت کې په کابل کې د ملي پرمختګ په نوم یوې ټولنې هم په یوه اعتراضي غونډه کې د برما په مسلمانانو د شوي ظلم غندنه وکړه او غوښتنه یې کوله چې باید په عاجله توګه د دې سیمې د مسلمانانو وژل او بې کوره کول ودرول شي. د راپورونو پر اساس پخوانی برما چې اوس یې میانمار بولي، له 12 میلادي پیړۍ راهیسې پکې مسلمانان اوسیږي. د اراکان روهینګیا ملي سازمان رسنیو ته ویلي چې روهینګیا وګړي په اراکان سیمه کې چې رخینی بولي له پخوانیو پیړیو راهیسې اوسي، او دای د نیکونو ټاټوبه ده. ویل کېږي چې په دې هیواد کې نږدې 1 میلیون مسلمانان میشتي چې وخت نا وخت د میانمار حکومت پر ضد زپون کې اقدامات کوي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ستاسو ژغ د آزادۍ پر چپو.
زما نوم ضیاء الرحمن دی، یو تن د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. زه انشاءالله باوري یم چې دا ځل به دغه هڅې مثبته پایله ولري، ځکه اوس په پاکستان چې کوم فشار راغلی د تیر وخت سره جوت توپیر لري. امریکا پې عملا مرستې بندې کړې، امریکا په خپله ستراتیژۍ کې پې ډېره نیوکه وکړه. د دې تر څنګ چین چې د دوی ډېر نږدې دوست دی، هغوی هم بالاخره په دې قانع شوي دي چې پاکستان د تروریستانو ملاتړ کوي. نو انشاءالله زه پوره مطمئن یم چې دوی به د دغه ورانکارۍ نه او د تروریستانو د ملاتړ نه لاس واخلي.
نوم می سنگر رحمانی دی، د کونړ ولایت یو تن اوسیدونکی. تیر ته په کتو چې موږ ګورو د پاکستان دغه ژمنې دا تکراری دي او کوم عملی نتیجه نه ده ورکړې، نو موږ چې هغې ته ګورو دې ته امیدواري نشته ده چې دوی به بیا په دې کې عملا اقدام وکړي، او ځکه د هغې ټول واک چې د نظامي حکومت سره د ملکي ادارا سي په خوله خبره کوي خو په عمل کې څه نشته ده.
نوم مې فضل واحد افکاری دی. ټول خلک په دې باندې باوري وو چې پاکستان چې دی هغه د چین ډیر زیات صمیمي دوست دی، او هغه هم دا وخوله چې پاکستان ځان لپاره پریخوستو. اوس باوري په دې باندې یم چې شاید پاکستان خپل پالیسی بدله کړي، ځکه بل هیڅ لار نه لري.
تاسو زمونږ غږله ازادي راډیو اورئ. د هند لوی درستیزوی هیواد باید په دوو جبهو کې احتمالي جګړې ته چمتو اوسي. د هند لوی درستیز هدف ظاهرا د پاکستان او چین پر وړاندې چمتووالی دی. دا څرګندونې وروسته له هغې وشوه چې د هند او چین مشرانو د بریکس په غونډه کې د خپل منځي اړیکو د ښه کولو په اړه هیله څرګنده کړه. فریبا ظاهر پر رپورټ لري.
د هند لوی درستیز وایي په داسې حال کې چې چین خپل قدرت نندارې تجدي او بل لور د ډیلی له پخوانی سیال پاکستان سره د جوړجاړې هیلې لږ دي، نو باید هند په دوو جبهو کې احتمالي جګړې ته چمتووالی ولري. جنرال بیپین راوت په هیمالیا کې د هند او چین ترمنځ وروستۍ لاس هفتهی کړکیچ ته په اشاره وویل چې کېدای سي د هند په شمالي سرحد کې وضعیت قرار قرار په یوه جدي ستونزه بدل سي. راوت وایي په لویدیځ کې پاکستان کولی سي له دې وضعیت څخه ګټه پورته کړي. د هند پریس ټراست خبری اژانس راپور ورکړی چې شغلی راوت دغه مسله په نوې ډیلی کې د مځکنیو جګړو د مطالعاتو مرکز په یوه سیمینار کې مطرح کړه. هند په 1922 کال کې له چین سره په جګړه اوښتی و، او دغه ورځ په 1940 کال کې له بریتانیا څخه د خپلواکۍ تر اخیستو راهیسې دغه هیواد د کشمیر پر سر له پاکستان سره 3 ځله جګړه کړې ده. هند، پاکستان او چین 3 سره اټومي قدرتونه دي. هند تیرونی موافقه وکړه چې د هیمالیا د دوکلام له لوړو څخه خپل پوځیان باسي. د هغه سیمه ده چې د چین ځواکونو هلته د سړکونو جوړول پیل کړي، او له همدې کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ ستونزې راپورته سوې او لسونه یې دوام وکړ. د چین د دوکلام پر سیمه بوتان د ملکیت ادعا لري. د دغه کوچني هیواد بهرنۍ دفاع هند په غاړه اخیستې ده. په دو جبهو کې د احتمالي جګړو لپاره د هند د لوی درستی څرګندونې داسې مهال سوي چې د دغه هیواد صدراعظم نریندرا مودي او د چین ولسمشر شي جن پینګ 2 ورځې وړاندې د بریکس په غونډه کې د دواړو هیوادونو د ښې راتلونکي په تمه موافقه وکړه چې د دوکلام کړکیچ هیر کړي.
تاسو زمونږ غږله ازادي راډیو اورئ. په کمبوډیا کې یو مېرمن په دې باور ده چې د مړ شوي مېړه یا خاوند روح په یو نوي زیږیدلي سخوندر کې ده، او له خپل اولادونو غواړي چې د دې سخوندر ډېر زیات خیال وساتي. لسمت ساروان اورو.
د کمبوډیا یو زړه ښځه باور لري چې د دې د مړ شوي خاوند روح په یو نوي زیږیدلي سخوندر کې حلول کړی دی. دا څلور اویا کلنه شزه خیم هانګ نومیشی او وای چې میړه یو کال وړاندې مړ شو. د خیم هانګ په وینا د نوی زیږیدلی سخوندر عادتونه د دې مړ شوي خاوند ته ورته دي. مثلا خوښیږي زیات وخت په کور کې د کورنۍ له نورو غړو سره وي او د دې په لاس پخه شوې ډوډۍ وخوري. خیم هانګ د کمبودیا په شمال کې اوسی او هر ورځ له شاوخوا کلیو په لسګونو کسان د دې کور ته ورځي چې دا سخوندر وبیني. د په دې اړه ریوټرز خبري آژانس ته وویل د سخوندر په حقیقت کې زما خاوند دی، زه به یې هیڅکله ونه پلورم. ما خپلو اولادونو ته ویلي چې زما له مړینې وروسته هم دا سخوندر ښه وساتي. سخوندر یوه میاشت پخوا یعنی په اګست میاشت کې وزیږید او ویډیو یې په ټولنیزو رسنیو کې په پراخه پیمانه خپره شوې ده.
تاسې زموږ غږ له آزادي راډیو اورېدو. دوستانو، د نن ورځې د خبرونو وروستۍ خبري مجله درته زرغونه منګل